السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. د ازادي راډیو دا اور پسې خبرونه ازادي په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړ شوی ده چې په مستقیم ډول خبرېږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې د مشورتي جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغې چې د جرګې ټول غړي پرې سلان شي د دې جرګې وروستی بیان به خپور نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چینی چارواکي په شمالي لویدیس ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې سي څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي د دې جرګې وروستی اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلي سیاف دغه څرګندونه نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړي ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه حنجره نه لرو. موږ د ازمن حنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن حنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
هغه ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په پلوي کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړې ده. وسلوالو طالبانو دا جرګه یو توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سوهیل شاهین څخه په نقل ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سوهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبول ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر سره کتنه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان شرز افیرز د هغه څه په اړه چې له پولې له هغې غاړې بریدونه بلل شوي پرون احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دوی افغان ډیپلومات ته خپل اعتراض وړاندې کړ. پاکستان وایي د 13 اپریل میاشت په 10 نیټه شاوخوا اتیا وسلوالو د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. په دې برید کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او نور ژوبل شول. خو افغان حکومت د پاکستاني چارواکو دا اداره کړې او ټینګار کوي چې وسلوال د ډیورن له کرښې له هغې غاړې څخه په افغانستان کې د بریدونو لپاره راوړي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه وژغورله. چارواکو نن سهار ویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلی او کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومتره کې پیښه شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حوله وایي چې د دې کښتۍ ټوله شپږویشته مله چې 40 ایراني عسکر او 2 بنګلاديشیان دي ژغورل شوي او چاپیریال ته د زیان رسېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات هم شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وی پانی چې په نړۍ کې د کښتیو تحرکات ساری اټکل کوي چې په دې کښتۍ کې 1,200,000 بیرله اومه تیل انتقالېدل. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي چې نوي چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې ځای څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ وایي چې نوي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زنداني کولو لپاره استفاده کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجیان کې له عادي وګړو هم پلټنې کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمانو وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د چین په شینجیان ولایت کې د اویغور مسلمان اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان دي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب به د دې کمیټې په استماعي غونډه کې حاضر نشي. دا مسأله به د ډیموکراټانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات نور هم زیات کړي. د عدلي وزیر لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د استازو جرګې چې ډیموکراټان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې ته حاضر نشي، ځکه د هغه په خبرو د دې خبرو اترو له چوکاټ سره موافق نه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبری ملا ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ظریف چپو کې د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې مشورتي لویه جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د سولې خبرې مخته وړي. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم دا خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل او ورسره پلاوي سره هم کتلي، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لستاري او ورسره پلاوي سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حلو ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی پرانسته.
دولت شما قرار سیاست مذاکره و تفاهم بر اساس هر 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انحصار 15 نفر در شعای 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به صدای مردم نباشم. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالعبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی ده چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او ورلمخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمي سلام مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره رابلل شوی.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. شما اجندا را دیده پیش از توزیع اجندا این تشویش ها بود و فردا که اعلامی هم صادر میشه اعلامی ها را مشنوه. اگر دریجه در اعلامی ها دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شهر، از کدام نفر چیزی در وجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافته میتونیم بگوییم که این نظر جرگه نیست.
با مشورتی لوی جرگه که طالبانو ته هم ده گردون بلنه ورکل شوی با خو طالبانو ویلی دی چه ده جرگه یو توتیه ده او خلق باید برخه پکی وانخلی. په پیل کې اجنډا سره سم جرګه د څلورو ورځو لپاره وه. خو د جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی له اوله ویلي وو چې شاید جرګه لشتم دي چې او نن څرګنده شوه چې جرګه د څلورو ورځو پر ځای سبا پر 15 ورځ پای ته رسیږي. نظر سه
بله تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمال استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی سال، و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست زراعی. هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله زهم در میلمنو هر کلی که هم نظر سب لمره که ورشو شاغل صافی تا چه در اجرای ریاست سلاکار ده. صافی سب پرون د جرگه د مشورتی لوی جرگه جنو استازیو د خبره کوله چې دوی به هڅه وکړي چې اجرایی رئیس عبدالله هم د جرگه پروسه غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې د اجرایی ریاست دریز بدل شوی دی او کنه؟ همغه پخوانی دریز دی چې د جرگه تحریم کړي. بله تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. له کابل استودیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. د ازادي راډیو د خبرونه د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په ځانګړي ډول د افغانستان د مشورتي لوی جرګې موضوعات څېړو. په مشورتي لوی جرګې کې تر 3200 پورې د ملت استازي راغونډ شوي دي. البته دا جرګه ارګ رابللې ده او له دې سره اجرایی ریاست مقاطعه کړې ده. همدارس د افغانستان یو شمېر سیاسي څېرو هم له دا جرګه تحریم کړې ده. بیرته ورځو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر سب تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایی ریاست سلاکار. صافی صاحب، ما که زما مخکنۍ پوښتنه مونه بیا اورېدلې، بیرته یې تکرار کړم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمېر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه به وکړي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جرګې په وروستۍ ورځ د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي. په جرګه کې څنګه د ښاغلي عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه له هم په خپل دریځ ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایی ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه و، بلکې د زیاتو صلاح او مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپل پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایی رئیس د ترکی د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیه ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پریکون یوازې د ده فیصله نه، بلکې د ثبات او د همکارۍ د ټیم او د دې د ټولو هغه هم نظر او ملګرو چې د ده سره په دې مبارزه کې شریک دي ګډه پریکړه ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
صافی صاحب او بخشی په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د ښاغلی عبدالله د ترکیه سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیه ته تللی او زه د سبق په جزئیاتو صحیح پوه نه یم.
بله رغان صاحب، د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده دوی جرګې ته وروبلي، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده. ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یا عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیت چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور څه وایي، خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شک پرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده. او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وایي. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو که مشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د هغوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا که نومې غلط نه کوم، حدید وبخی چې هغه د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د یو غړي په حیث چې توقع زما هم دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوی چې ټول د خپل هغه.
بله خب بیا مشکلات تخنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تخنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شه و آقای طاهر روشن همکار تخنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه در او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای و کلی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوال او چاپی خبرونه هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړې دي، هغوی ته هم که څوک وګوري، په مجموع کې ټول افغانان سوله غواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه نظر.
بله آقای روغان، تاسو فکر میکنم صدایشان قطع شد، شما سخنانتان به پایان برسین آقای روغان؟
بله نظر صاحب، زمنګ غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوی چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه یوې خواته کې د جرګې ته د تشریف راوړي، او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندګان د ملت دي، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي او د جرګې په اړه که کوم تشویشونه دي هغه دوی پورې اړه لري، خو مونږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین دپاره چا اجازه ورکړې ده، نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د څو ورځې ما برخه لرله، د یو غړي په حیث او هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی یم، په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي که شک نشته، د حکومت به خپل هغه راځي، د سیاسي ډلو به هم خپل هغه راځي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد ترسره کړي. خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده، کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت هم په وسلوالو طالبانو باندې هم په نورو خلکو په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولس ته پرېږدی، ولس پکې داخلو ساتی، نو بیا هم اطمینان او ډاډ ټول خلکو ته، خصوصا معترضو سیاسي مشرانو ته هم دا ده چې را دې شي سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده، که خوښه نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پې ونیسي. خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو مهم کلتوري ارزښت په حیث درناوی وشي، خبره یې واورېدل شي، که چا نه منله بیا یې کیدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پرېکون به مناسب.
بله خب استاد محترم آقای وطنوال، نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته و جناب نظر صاحب ته و اندارنگ ده بحث قدرمون ملمنو ته. گوری لوی جرگه یا ننوی جرگه یا مشورتی جرگه ده افغانستان په تاریخ کی خانه مخینه لری او په ډیرو مواردو کې د هیواد د ولس ستر ستونزې حل کړي دي، د توافق ته سره رسیدلی دي په اختلاف فیه موضوعاتو کې، چې ډیرې مهمې موضوعګانې چې دغه لوی جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړي دي هغه د زعیم ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هیواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې. تاسو وګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنی ډېرې غټې غټې ستونزې حل کړې دي. نو اوس هم د سیاسي په سیاسي عرف کې لوی جرګه ننوی جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده. او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کېږي کاری پیل شوی دی، د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لوی ننوی یا مشورتي جرګه ده چې په ډیر یو ستره موضوع باندې شوی چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سوله باندې راڅرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ، هغه د دوی شخصي ملاحظات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دوی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري منطقي معقول خو همدا ده، فطري خبره خو همدا ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی. ولې دوی غوښتل چې دا لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی، تعداد یې 13 ته یا هم 15 ته رسیږي. یو خواته ټول ولس دی، بلې خواته 15 کسان. بیا هم د ځینې رسنۍ دغه برجستګۍ سوژه جوړوي. ګوري د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري، ولی کراسي د ولس سره غوښتنو ته به د غوږی خي وي او د ولس سره غوښتنو ته به احترام کړی وي، د دې هغه ارزوګانو ته به احترام کړی وي. ګوري په امریکا کې تاسو طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي، هم له امریکایانو سره په جګړه دي. ولی تاسو ماته یو کس وخی چې د جمهوریت غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب دی په مستقیم ډول باندې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناست وي، یا هم د حکومت له چوکاټه بیرون له دوی سره تماس نیولی وي، یا هم د جګړې پاړه، یا هم د سولې پاړه باندې بحث کړی وي. ټول د حکومت تر شا ولاړ دي. صحیح ده چې انتقادات دی لري، انتقادونه به کوي، وړاندیزونه به کوي، په ځینو مواردو کې به دی توند نیوکې کوي پر دولت، ولی بالاخره دی د دولت تر شا ولاړ دي. ولی دلته دغه سیاسیون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي، یا په دوه کې یا په مسکو کې. نو زما په ان منطقي خدا ده چې دغه واړه سیاسي چترونه دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي ده، د یم باید وړاندیزونه وکړي. مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبدالله تر مشورو وروسته دغه پریکون اعلان کړی دی. خبر دا و چې دغه مشورې د هیواد د بهبود لپاره شوی وي، د وصل لپاره شوی وي،
ماننه وطن ملسب
دی لپاره شوی وي، چې ولس غوښتنی ومنل شي.
بله، مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو، د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان اشاره وکړه، د وی کمیټې د مشه سوریا پاکزاد څرګندونې لرو.
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز، صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان، صلح یعنی عدالت و مساوات، صلح یعنی احترام به انسان، صلح یعنی همت، غیرت، شجاعت، عزت و احترام برای خود و دیگران، صلح یعنی آزادی بیان و فرصتی برای آزاد زیستن، صلح یعنی من برخیزم، تو برخیزی و همه برخیزیم و باید مشت گره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم. بله، ما صلح میخواهیم. و جناب استاد، من در آخر یک پیشنهاد دارم. اگر امکان داشته باشه همه 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن، نظرات بسیار نیک ارائه کردن، همه 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن، باعث یک کتاب چاپ بشه و دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا، تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا، مادران از اونا، خواهران از اونا، برادران از اونا، با قبول مشکلات، با قبول خطر، از مرکز محلات خود که اونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن، با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود، انوزم شجاعت عزیز داشتن که درباره صلح صحبت کنن، شجاعت عزیز داشتن که دور هم بیان و فردا که انشالله صلح به وجود می آید، اونا بر تامین صلح قدم های گام بردارن و اون حمایت بکنن. بسیار زیاد تشکر، ممنون.
خب محترم آقای صافی، شنیدین طرفدارای جرگه رو بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از اونا جواب داشته باشین بفرمایید.
یو شی چې سوی تفاهم ونشي، موږ د جرګې له دود سره، د جرګې سره، د بحث سره، د سولې په اړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو. جرګه زموږ تاریخي، عنعنوي، کلتوري دود دی، ورته احترام لرو. ولی د دې شی سره خلاف یو چې یو تعداد مشخصې کړي زموږ دغه دودونه کلتورونه فرهنګونه په مسخره ونیسي او له دغې عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کړي. د دې شی خلاف یو. که چیرته بحث د سولې وي تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو تلیفون وکړئ، یو افغان ته ورته ووایه چې سوله غواړي، که یا د هر یو افغان ورور او خور ځواب بدایي چې زه سوله غواړم. یعنی دا داسې یو بحث دی چې په افغانستان کې په فطري لحاظ په دې باندې اجماع موجوده ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه دی، دایمي سوله، باعزته سوله. رازم مشخص د دې جرګې ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید روان صاحب زما په بهتره رڼا واچوي ځکه دیالته حضور لري. لومړی دا ده چې افغان دولت باید په کومو ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي. په دې مذاکره کې وخت چې تا وویل چې دستاورد او ارزښت دا په خپل سره کرخه ده او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معامله وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ټکی نه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړ. د مذاکرې هیئت باید
صافی صاحب وبخشي، صافی صاحب وبخشي،
ډیر رازم رازم
دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټکی شته. وروسته د کمیټې او د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کوشش دوی. بله مهرباني.
صحیح ده سمد. ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهم ایجنډا وی لري. لومړی ټکی همدغه، دویم دا ده چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کولی شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نماینده دی که دا تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي که پښتون وي. رازم دې ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو. یعنی دا نو اوس پوښتنه ده چې دلته به پرې باندې بحث کېږي یا د بحث قابل ده چې پی وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ تر اوسه دې د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ پیدا دا ټکي چې ته ترسیمه یې، دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه او واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولې د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي او که د جرګې مدیریت ته تاسې وګورئ، دوه مهم ارګي چارواکي چې یو ښاغلی داودزی دی بل ښاغلی امرخیل دی، د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي نو موږ څنګه ویلی شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
رغان صاحب به تاسو ځواب درکړي. صافی صاحب، رغان صاحب په دې برخه کې توصیه درکړي ځکه چې بیا اورېدونکو ته ورسو.
یو ټکی،
مهرباني،
په ډېر احترام. یو ټکی، یو ټکی. بل غیر له دې چې انتخابات وشي، ولسمشر وایي چې استاد صاحب به د دې جرګې رئیس. یعنی یو له هغه ارزښتونو نه چې موږ دا انتخابات 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 کوو، وخت چې جرګه ملي ده، لاقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړل شوی چې دوی په آزاده ډیموکراتیکه فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث توصلې نه زیات شي که زه پې باندې بحث کوم.
په لنډو به د رحم صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو، زی اوریدونکو د پیغامونو وخت را رسید. رحم صاحب لطفا په ډیرو لنډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړه.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه وه چې څه باید بحث شي څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي او البته یو دقه کوو به خی شبر صاحب زی و مقدمه لرم. ولی حکومت دغسې پښتنو ته راغی؟ زه د حکومت استاذ نه یم، مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم او په هغه حکومت باندې چې خپل اجرایه ریاست هم په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اول غږ کړی چې جرګه مه انحصاروئ. متاسفانه دغه کار شوی و او په ځینو مواردو کې کیدای شي د جرګې د معترضینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوي دي. حکومت سره، ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه هغوی داسې یو تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې، په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغه سه حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرور و چې حکومت ولسته د جرګې د لارې نه مخ واړی، د دوی نظر واخلي، دوی ورته د مذاکرې حدود معلوم کړل، په جرګه کې ویل شو چې اساسي حقوق دي د خزو تعلیم دی د بیان ازادي ده د افغانستان د نظام
پلانډ راغان
د جمهوریت والی دوام ده دا یو مهمه مسله ده د مذاکرې په حیات باندې کافی خبرې وشو خلکو ویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات چې دا نه کیږي کوم حیات چې معرفي شوی او د حکومت د خوانه د خلکو رات کړ چې 2500 کسه رښتیم د نامعقوله کارو او د گاونډیانو په مسله کې د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پښتنه و چې د دوی رول باید سوي دوی سره اړیکی باید څنګه مخته یوسو دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي او د انتخاباتو په اړه د استاد سیاف په اړه ز فرد په شخصي لحاظ کې د شي ملاحظه ولرم خو ته ولسمشر وړاندیز ک او په دې جرګه کې ناسو خلکو کې ز فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر ساړه چې ټول ورته یو احترام ولري نه بو هغه وړاندیز شو او خلکو هم درایو په راسونو په چکچک سره هغه ومانه یعنی انتصاب شو مګر چې د اداري هیئت نور غړي معرفي شو له انتصاب کېدل زه هم مخالفم ډېر نور خلک هم مخالف مونږه اعتراض وکه او هغه اعتراض زه ونیو سباته پرون البته انتخابات شل ته مونږه د آزاد انتخابات د لارې نور خلک
مننه رغم صاحب مننه لایبي خبرتیا ورسره اوریدونکو ته مخه کو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی سال هست.
او از موږ میلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطن مل د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی د شمیرې زم په منډو یو ځل درته تکراروم 0909-203-1540 بل شمیره ده 0909-202-1555 او نړیوال شمیره مو ده 0042-0221-2450 یو اوریدونکی په لاین کې را سره مهرباني وکړئ یا صلیب سپوت پروګرام دی.
بله السلام علیکم زه احمد کابل نه خبرې کوم.
مهرباني.
بله احمد جان بفرمایئ.
هغه شبر صاحب زه یو سوال لرم د میلمنونه. زما سوال دا دی که دغه لویه جرګه چې اوس دایره شوې ده په کابل کې او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دوی په سرې کرښې او هغه معلوم کړي چې دغه نه هاخوا ته مونږ نه منو دا بعضې مسایل په دې کې فعلا چې په دوحه کې هم جرګه کې هغه روانه صلح روانه ده او هغه ځای کې دوی بله پرېکړه وکړي دا یو تصادم او ټکر نه دی صلح دغه سره د اجنډا دغه سره
مننه مهمه پوښتنه ده دا مهمه پوښتنه ده دا د
کرکر کو نه ته خلاف حرکت وشي بیا بدی بیا دایری چې تای
کې سوال مو واخیستل شو دا مهمه پوښتنه ده وروسته به رغان صاحب دې ته ځواب ورکړي چې د جرګې غړی دی بل اوریدونکو ته مخه کوو اساریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجویل
ولسوالۍ. وعلیکم السلام توخی صاحب.
تاسو میلمنو ټول ته سره غلاس
وایم کور ودان
لمحترم میلمنو د خمې یو پښتنه او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده سیمون و دې جرګې ته ګورو دا جرګه کې داسې خبرې راوځي چې هغه ټول دی د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي او هیڅوک به دا ګډونوالو کې به داسې څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي یا به د هغو مامور نه وي یا به د هغو تنخوا نه خوري او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلي څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالیو هیڅوک نه دی راغلی هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی ملي جرګه ده که دولتي جرګه ده.
بله
نو په دې کښې چې د خلکو
استازیلطفاپوښتنهمولسوالۍ صاحب نور خلک هم په لاین کښې انتظار دي لطفا پوښتنه مو دا خو واضح شوه چې تاسو ویل چې جرګه څنګه ده. بله
دا ده چې آیا موږ وده ته عنانوي لویه جرګه ویلی شو که نه شو ویلی شو په دې کښې هېچا اشتراک نه ده او بل په دې کښې لرغان صاحب څخه مې یوه پوښتنه دا ده مهرباني اروی
بله او تاسو پلان کس
بله هغه پښتنه می داد چې په دې کې ولی د امریکایانو زخه د وطن او هیڅ خبرونه درامه سوي حال دا چې ټول مشکلات
البته ترغان صاحب مخته به زه جواب درکړم توخي صاحب د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د کمیټو ځینو غړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی دی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستان ووځي. مننه بل اورېدونکو ته مخه کو. ازادي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما
را سلام
می‌کنم. جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را از دست داد بر مردم، به خاطر از اینکه طراح از اینا، گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردن که مرتکب خیانت ملی شدن مثل آقای امرخیل. بنابراین این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 از که حاکمیت به مردم تعلق داره، چی از طریق مستقیم چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره. امینا با وجودی که آقای امرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، از طرف جانکری اینا تعیین شدند. بنابراین ای که ما در افغانستان ای را به درازا میکشانیم، پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از اینکه کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهرمند نیستن. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه
نمیشه جز کشمکش است. دیر وقت نزایی که سبا جرگه پای ترسیش مانند افتری سر پل اولیزم که شما مذکر. بله آزادی سپوک پروگرام نیمه رو بنیو که تاس پلند کس.
بله شبر سر احترامات، نظر سر احترامات ما با شما هم تقدیم است.
تشکر.
تاسو قدر من المنو تا هم احترامات تقدیم دی. زمایا و سوال دی چه علتو چه محترم کرزی صاحب، دکتر صاحب عبدالله او حکمتیار صاحب او د خلکو ول کډونو نه کده دی لک صدر تک په دا عبارت هم ملمانه لري تاسو ملمانه دی ما او نور اوریدون ته جواب راکړي په درناوی
مننه حاجی صاحب. بل اوریدون کی ته مخه کو. ازادي ټاپوک پروگرام دی، تاسو پلان کس.
مننه ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه امریکا نیولین.
بله ډاکټر صاحب،
نورې جرگه به غیر از فشار غیر مستقیم و به تاثیر بالای طالبان هست و فشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف غنی هست که یا هراس داره از مخاطر اشتراک نکرده و با فشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این معنا که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنه، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره بعض از آنها استفاده می شود و این یک نوپشار بسیار کمرشکند بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستم که هر کدامشان از 10,000 الى 1,000,000
ماننه داکتر صاحب. داکتر صاحب ماننه چه پخبروانه که مبرخه واخسته، یعنی تاسو لجرگی سر مخالف یاسی پده برخه که به هم ده میلمانو نظر واخلو. نظر صاحب میلمانو تو باورش.
بله خب به نوبت آقای صافی، اول شما اگر جواب بتین ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازیت آقای شیپر. کسایی که مخالفت میکنن نی اتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوهن و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگوین که ما بینی اساس ای لوی جرگه را درست نمیبینیم منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که با طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن یک جواب اگر را کنین صافیسه.
ډیر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې د جرګې نوم دی د سولې مشورتي لوی جرګه، په ډیر تعصب سره زما لپاره ډیر عجبه جالبه ده دا منطق چې په خپل د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی سیف الدین محمد او همدار او دارز مولوی سیف الله رحمان سلیم په جریان کې دي. یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولې د سولې د شورا رهبری په جریان کې ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکی دي. کله چې بحث د مشوري وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونی وي، ډیره جالبه ده چې په خپله د ارګ دیوال شریک په خپل د قدرت 50 سلنه شریک هیڅ بجریان کې نه ده. په داسې حال کې چې زه په قسم یو ویل شم چې درې ځلې خپل د مسولیت د احساس پر اساس ارګ ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې. ولی متاسفانه چې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ارګ له خوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لویه جرګه دریم ټکی د بحث لویه جرګه ده. د لویې جرګې ساختار، د لویې جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده، او نه لویه جرګه ده. یوازې موږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده او تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړي توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړو چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د دوه کاله مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکار یو کانفرنس ورکو چې د افغانستان د ستونزو حل لویه جرګه ده، په سبا یې فرمان صادر کو واغې کورته ولید. د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابي سناتور د خپل ټاکلي وخت نه مخکې لري. ولی ښاغلی مولا بشیر محمد اخون چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده، په سبا یې دا د عزل فرمان صادره. یعنی دومره ولسمشر
تیرو ته بنه ورزو صافی صاحب
تغییر آواز مشورتی لویا جرګه جوړ. نو بنا یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکم، په زماني لحاظ اوس د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات نه دی پیل، یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده. که سبا ته طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یا د افغانانو سره خبرې ته کینی او هغه خپل سرخطونه دا کوم چې دا اوس یادی سره سرخطونه ورته وړاندې کینو، بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتي لویه جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 میلیون ډالر دی افته کی 15 میلیون ډالر په افته کی.
دغه مهمه پښتنه دی اوریدونکو هم وکړه دا مهمه پښتنه ده. صافی صاحب دې له خاطر چې هم دغه مهمه پښتنه کې اوڅه تم شو رغان صاحب ا دې اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړي، او خصوصا هم دغه پښتنه ته کچرته د مشورتي لویه جرګه اساسي سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه وي څه بکیشي. اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمونو خلک شته، ما ولیدل د حکومت منتقدین شته، د څه خلکو چې زمنګ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې بهرنیانو په اړه ډیرې توند خبرې لري، د حکومت د رهبرۍ په اړه ډیرې توند خبرې لري. د حکومت نماینده کوي کېدای شي چې هغه خپل استدلال کړي د جرګې د رابللو په اړه، د جرګې د ځان په اړه. خدا چې زه د ولس پر رای راغلم، دلته د ولس خبرې کوم، او د اول خواهش می اول سر نه تر اوسه پوری هم د ولسمشر غنی نه هم د ډاکټر عبدالله نه هم د ټولو سیاسيونو نه هم دغه وو بیا هم د چ لطفا په سوله سیاست مکوي. ستاسو کورونه د باندې دي، د دې وطن د مرګ جوړل د دې کیسونه نه خبر، په دې جنگ کې پویګو چې ستاسو د ټولو ګټه ده. دغه حکومت مخکینی چارواکي، د اوسنی چارواکي، که بهرنیان دي که گاونډیان دي، د دې وطن د جنگ قرباني ولست دی. او دغه تل د جرګه کې سید چې انتصابات هم شي وي دي، فرمایشي خلک بم راغلي، خو اکثریت غک د خلکو د دسی خلکو چې پرون ما سره په کمیټه کې اوسوګ ناست او زنګ ورته راغه چې د ترز وې د چا وښته اغه ته جړل غکسون او شایان به تاسو لیدلی. نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یی نه به خود د ولس په سر باندې نور په سور باندې لطفا سیاست مکوي. د دغه اوریدونکو د توخی صاحب خبره و د دوه او د کابل پاړه دوه کې چې سره واندی زده ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره مهم مهمه ده طالبان ته هم ډېر داسې خبرې په جرګه کې کېدلې چې هغه د عذر خبرې وي ته خلکو خویندو میندو ټیکري نیول جړل یا چې نور بس د ته چلته
دله خطر مو خبرې قطع کوم. تاسو د جرګه په پلویتوب خبرې کوي او صافی صاحب له جرګې سره په مخالفت، نو ستاسو د دواړو خبرو نتیجه بل وطنمل صاحب څخه واخلو. استاد وطنمل، تاسو لطفا دا موضوع تحلیل
ګوري. د افغان سولې په اړه باندې درې جهت اوس کار کوي. یو جهت د قطر ده چې امریکا یو خوې امریکا ده او بل خوې وسلوال طالبان دي، او د مسکو جهاد ده چې یو خواته سیاسيون دي او بل خواته وسلوال طالبان دي. ولی د ولس واقعي استاد هغه حکومت ده چې باید خپل جهاد ولري، او دغه جهاد ورته څوک ټاکي؟ دغه جهاد ورته ولس ټاکي. ولس په دغه جرګه کې ونډه اخیستې ده، د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. دا سری کرخی ندی، دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي. ممکن ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي، د شرایطو په نظر کې نیولو سره ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي. دا په دې معنی نه ده چې نن جرګې هر خبره چې کړې ده یا هم هر وړاندیز چې هر استازي کړی دا به حکومت حتماً نیسي په نظر کې نیسي، ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به که پریکړه وشي په قطر کې طالبان بل پریکړه
وکړي. یعنی استاد وطن مل
مشوره ورکړي، نه پریکړه.
بله، یعنی که چېرته په دې جرګه کې سری کرښې وایستل شي، هغه دا سری کرښې نه دي چې خامخا به تطبیقېږي. ستاسو مطلب همدا دی؟
نه، حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ. یو موردی هغه بشری حقوق دی، چې بشری حقوق زموږ لپاره تر بل هر شي مهم دی. ولی په بشری حقوقو کې بیا یو حد لري، مثلا ازادي د بیان ازادي. ولی د بیان ازادي ځان ته حد لري، حدود لري چې تر کومه حد پورې دغه د بیان ازادي وجود ولري، تر کومه حد دغه سره کرخې تر کومه حد ده. یا همدارنګ د ښځو حقوق دي.
هلته هم امین چې وطنمل صاحب استاد، خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجالا زیاد میبینیم، هر کس هر طرف تقسیم میشه. منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف در این داخل میشیدن، شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته‌تر واضح میشد. یکی دو مال در مسئله خطای سرخ، ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم، از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن. او این مسئله امی آتش بس بود، میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهمی است که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس، عمدترین مسئله ای بود. و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به این شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بذاره، یعنی ایره قبول.
یعنی یه وره پخواه در ماسکو در غنده په وقت که در طالبان و اساس و داویلی و چه در افغانستان پوزی سیستم با منحلوی، البته بیای ورس سبیرت در خبر پدی شکل وکر چه نه دا کار روی نکوی. یعنی در خاصی یه تشویشونه را منسکشی ویده پدی شک نشته.
نال استاد، شما من حیث کسی که نه دو طرف نه دهی طرف هستین، به طرفان اگر قصاوت بکنین در قدم اول امروز، یعنی اگر کلگی اشتراک میکرد خوب میشد. خب یک دوم، اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج ازی چی خواهد بیاید؟ مثلا آقای دکتر صاحب عبدالله عبدالله بازم ادامه خواهد داد که دولت، یا از دولت هم استعفا باید بده، یا کسایی که در انتخابات آینده صفوف کلگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک اپ میزنن دیگه طرف یک قسم. از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد. آله سیب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم؟ حال کارا خواه شده دیگه، تاریخ به عقب گشتانده نمیتانیم. وطن مالسی
گوره خواه خداوه چی طول و سیاسیون و طول و اقشار و په دغه لوی جرګه کې استازي درلودي کاغه سیاسي او مدني خزو په مجموع کې حتی وسلوال طالبان دوی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودي حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دوی باید دلته وای همدارنګه حتی د ځینو مشخصو ګروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زی دخل دي یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اوریدلې باوجود دې چې سفیرانو یعنی هغه خلای ډک کړل ځکه چې په دغه لوی جرګه کې د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي چیرې استازي د پاکستان او د منځنی اسیا یا همدارنګه د سیمې د هیوادونو د اروپایي هیوادونو استازي ول ولی خداوه چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې ولی دا چې د غډونونه کړ ولس پریکړه وکړه چې دغه جرګه باید افتتاح شي او دلته باید د خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي بیا هم د غډون او نه غډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي ولی کوي دا به د غونډې ته به نور هم خرنګ ورکړي په همدې خاطر ولسمشر پارلمان مخکې تر ټول دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ ترڅو دغه لوی جرګی کې ګډون وکړي او دغه جرګه درنه کړي په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلود د همدې پارلمان له بطن څخه وو ولی یو شی باید تاسو ته ووایم کوم وړاندیزونه چې د جرګی غړو کړی دي زه به یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم مثلا اوربند د جرګی غړو ویل چې خده چې اوربند وشي که پرته له اوربنه دغه جګړه پایته مومي لکه یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي که چیرته دا کار وسو ښه ولې که پرته له دینه دا جګړه پایته رسیږي موږ ستونزه نه لرو یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دي روس ته له سولې څخه باید په سیاسي ژوند کې یا هم په نظام کې مدغم شي که چیرته دې غوښتنه دا و چې په نظام کې مدغم شي دا هم امکان لري او که چیرته دې نه غواړي ځان ته یو سیاسي جهت یا اپوزیسیون کې دې قرار نیسي دا هم بل جهت ولی دغه دی حکومت وړاندیزونه دي چې کیدای شي د دغه وړاندیزونو پر اساس باندې په افغانستان کې تلپاتې سوله ثبات او ټیکاو تامین شي
بله مننه استاد وطنوال د صافي صاحب مخکې مې ستاسو خبرې قطع کړې په ځنډ به بیرته بخښنه وغواړم او د دې له خاطره چې بل ساعت تاسو راسره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډېر ضرور دی د دې له خاطره دی چې د وطنوال صاحب له خبرو هم داسې استنباط و چې دی وایي چې دا ډېر ښه کار شوی دی چې ولسي مشوره چې لویه جرګه راغوښتل شوې ده او رغان صاحب خو د جرګې غړی دی نو ستاسو نظر ته که بیرته راشو بیا هم که څه هم دا خبره خو نفي شوله چې اجرایي رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي خو که چېرته دې ته راشو چې په دې جرګه کې یو پریکړلیک صادر شي او په دې پریکړلیک کې دوی ووایي چې له طالبانو سره باید اوربند وشي لکه څرنګه چې تر اوسه پورې معلومیږي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانیستل شي او ځینې نورې پریکړې وکړي دا پریکړې به اجرایي ریاست ته د منلو وي
یو شی چې زه وایم موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سولې کې به څه ورکوي څه به اخلي که کله د ورکولو بحث راځي ته باور وکړئ چې ولسمشر به پام دې استناد کوي چې ما ته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم د دوهې کانفرنس ښه مثال کېدای شي مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي ته 250 کسان معرفي کوي هغه کسان ټولو ته په احترام ولې تاسو هغه نمونه وګورئ نوملړ وګورئ او لګي وارځوي دی افغان په توګه دی آزاد زاویینه وګورئ چې هلته داسې آیا داسې کسان شته دلته چې هغوی د دې ولتیا لري چې د طالبانو سره بحث وکړي خبرې وکړي کینی په ډېر تعصب سره په خپل ارګ د سولې په بحث کې هغه څه چې د ولس غوښتنه ده هغه څه چې د حالاتو شرایطو تقاضا ده عمل نه کوي په هر قیمت شي ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا د اوربند غوښتنه زه وایم تاسې ولاړ شئ په دایکندي کې له یو افغان نه تپوس وکړئ، هغه به وایي زه سوله غواړم، اوربند غواړم، ولې منې په چا؟ په خپله د دې جرګې نوم که چېرته ولسمشر دې ته حاضر وی چې د جرګې پرېکړې ومنې، ولې مشورتي نوم ورکوو؟ ولی د عنانوي لویه جرګه په نه کېښوده، ولې پرېکړې الزامي نه وي؟ نو بنان دا یو ریشخان دی، یو ملنډې وهل دي په دا دومره ولس چې په دا خیمه کې را جمع دی، را ټول دی. که ته ولس ته په احترام قایل یې، ورته ووایه ولسه ما ته ووایه زه څه وکړم.
مننه
صورت دې ته حاضر نه دی، یوازې فریب ورکوي خلکو ته، ذهنیت بدلوي او را انتخابات روان دي. باور وکړه چې دا اوس هم په خیمه کې لابي روانه ده، په شکل د اشکالو د ځان لپاره کمپاین کوي.
بله مننه صافی صاحب. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته ورزو، له هغه د جرګې په باره کې معلومات غواړو چې اوس جرګه مخکې وقفه درلوده، ځینو کمیټو خپل راپورونه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات څه دي؟
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړی دي. دا لړۍ نن سار پیل شوې ده، تر اوسه لا جریان لري او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي. کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري، او تر ډیره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ وویل، دوی بیلابیلې غوښتنې لري، په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان مسله ده، همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی، د حکومت او نړیوالې ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید د طالبانو هغه روا غوښتنې ومني، په اساسي قانون باندې باید معامله ونه شي، همداراز دغه تیر 13 کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. نو بیا هم د کمیټو هغه د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هغه شکل باندې.
مننه اکرام صاحب. مننه اکرام صاحب. رغان صاحب، که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم، بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو. ستاسو په باور تر اوسه پوری دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغیزمنه تمامه شوې ده تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربان غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکرات غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې. د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دینه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دینه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دینه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینه وکي، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینه وکي. خو د خلکو غږ همدا ده چې سوله غواړو، که تاسې نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوي، کورونه راوړئ، په دې جنگ کې لږ قرباني ورکړئ. او
د دې خلکو نظر دا و چې شما د خدمت دوم اگر میخواین باشین. یک مسئله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مل صاحب، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه. همینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که همینجا یک گپای مثبت خوب برایه، از این خاطر اتخو نمیشه که کلگی ما یک قسم فکر بله. کنیم خیلی مخالف هم باشه، کاش که در مجرگه میشتن.
او نظر سب پیادم در تیره اونه په امدې ورځ باندې یو چاله فراز زنګ وهلی و، ویلی چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم را سره شته، طالب یم. خو یغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نه سره جوړی شي او بیا راځي لمر سره خبرې کوي.
بله خو اگر من می بودم 12 نفر بسیار قوی افغانستان د جرګه میرفتم، کلش به گفتی ما دور می خورد. غنی صاحب خو یک نفر، 12 نفر یک نفر، غنی صاحب از لحاظ کیلو می زره خورتره کسب، او رو تحت فشار می گرفتیم. یعنی مثلا دنیا میخواد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور و سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم و به یک نتیجه برسیم. بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس را بگیرین، وطن مل صاحب امیر لوی جرگه را یک جنبندی کنم. یال صاحب
گوره افغانستان که چلویخ کال جگده و دی جگده دوم را رخیز غلولی دی چه د گواندوی هوادونو استخبارات و بالاخره دی سیمی امدارنگ دا نره. اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی، یا په حکومت کې، یا په وسلوالو طالبانو کې، یا په سیاسيونو کې. دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د دوی د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غک پورته کوي په اتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غک پورته کوي. کله چې دغه سیاسيون لو وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غک پورته کوي په اتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د خو حکومت غک پورته کوي. نو سیاسيونو کچیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولس له دښمنانو سره په مسکو کې کینی د دې نظریات واوري د دې خبري واوري د دې غوښتنې واوري د دې پسې مونږ وکړي جماعت وکړي ولی دا جرأت ولی ځان ته ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبري اوریدلې خیر ده هغه سیاسي اختلافات مونږ ځان ته چې ولس مشر سره لري له حکومت سره لري یا هم په خپل منځو کې سره لري زه په دې باور یم په دې فکر یم چې دغه سیاسيونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ نه دي یعنی دغه پنځلس یا اتلس کسان چې دي دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ نه دي کاشکې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ وای چې پر ولسمشر یې فشار راوړی وای چې دا دې ته قانع کړي وای چې د عقل د دې غوښتنې په نظر کې نیولې ولې دوی هم په خپلو منځو کې جوړ نه دي ښه خو به دا وای چې دوی هم دغه اتلسو کسانو هم په یوه خوله ولسمشر دې ته مجبوره کړی وای چې حد عقل د دې ځینې غوښتنې منلې وای
ولس
ته هم ځواب نشي ورکولی ځکه